نن د اسبری څلورويشتم باندې اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوریت نظامي چې د 2000 کال پر ستو کې د امریکا د پوزي رغل په مرسته د دوی د تر جمهوریت د دوی د تیر ځل واکمنۍ پر ځای وخت رسیدلی و پرځو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینې هیوادونو سره راشه درشه لري، خو دولتي هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیر دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لاپسې کړکېچن شوي دي او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وګړو اړو خلکو شمیر 9 میلیونه څخه اوښتی دی. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی دی. دا ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور پر بنسټ د پلاوی طالب لورو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست 18مې به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد سیب قریشي مشال راډیو ته وویل د پلاوی د سفر هدف د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندریو ته د پای ټکی ښودل دي. کابل ته د پاکستاني دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان دی په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو دغه ادعا رد کړې دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو دا په تېرو دوو کلونو کې نه یوازې د چې ملاتړ یې نه ده کړی بلکې اړ کړي دي چې شاته تګ وکړي. ملګري ملتونه تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمیشنر نن تایید کړ چې د قربانیانو په منځ کې 1550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو له خوا وړاندې شوی ارقام روسي دي او ښایي چې د قربانیانو په شمېر کې زیاتوالی راشي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه یې چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان، هغه کورنۍ مثلا هغه محیطونه ډیر ښه وي چې هغه کې یو ډول آزادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
بیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو دا کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پای فایل کې شرالویږي همیشه هم دغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چا ته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی وي، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپله نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کې چې موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سین چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په هغه انجن دې دې نیوکه ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا د ستونزو نه یعنې خلاص شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالی کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوئ، یعنې دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پېښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کېږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پېښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو ته نه شي ویلی یو پېښې ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وای ډیره کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کمه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک دلته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټ نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ نه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعات به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشې موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. مانا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ورته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تدابیر کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو، ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو. د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړه، او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همداسې ورو پورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې، چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیک او لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومانو تعداد سیده اوس ورس په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمه د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې دلی کا لوست او زکړه بکی یعنی پټوله کې دای لومړی وار رسیدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له حتی ماشومان په واورو کې را لګل کمزورونو کې تاسو لیدلې دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیاته ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوری ته کینی کله دیبل دیوال سوری ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، بل انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې دی لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم داسې روان هغه لیک او لوست یې څوک پوه نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهېږي نه، یعنې په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریح کوي په هغه نه پوهېږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د بې سواده وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه، کله چې دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه چې دوی املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسنه دی پاره‌ریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات به ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوي کنه، ښوونځی دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی؟
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس کوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدای شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپل پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو دا ود دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونه ښه وخت ولرئ.
سان د دیو پشانتی زور ور دی د زړګی سنم خانه پپيري ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا ګر دی چپن پوشو خامارا نو سر اوسی دادا غرو پختانا سمرا و زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا می اوس هم دا پیخ وردی انتو چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاں